السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات ګیر کلیکم په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا پر امنیتي وضعیت په روانو عامو انتخاباتو او پر تعلیمي مسلو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار مليحا مرزاده ده.
اول دا خبرونو سټیکی په بنو او شمالي وزیرستان کې په دریو جدا هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ابتدایي حلقه بندۍ نوملړ خپور کړي او امریکا وایي له ملګرو هیوادونو سره د نګورنو کاراباغ حالاتو د څارنې لپاره نړیوال ماموریت باندې کار کوي. تفصیل د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیل او د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون په دریو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل تن جوبل شوی دی. د بنو د کانټ تانی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 20مه وسلوالو د بکخیل او ځایي مشر او تاجر ملک شوال د کانټ تانی په دودو کې په ډزو وژل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریډ کونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په یو بل پیښه کې هم په بکخیلو کې وسلوالو یو بل ځایي مشر تاج ولی باندې ډزې کړي او جوبل کړي دي. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسوالو یو ځایتن صدیق الله په دفي حمله کې وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي د درې واړو حملو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنیو حلقه بندۍ او رپورټ خپور کړي. انتخاباتي کمیشن پرون په یو جاری کړي اعلامیه کې ویل چې په رپورټ کې د حلقه بندۍ او فهرست شامل دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی د سیټونو شمیر به 2 شپږ شپېته وي. د حلقه بندۍ د 2023 کال د ډیجیټل سرشمېرنې په بنیاد شوې ده. د څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو سیټونه به بیا 1.93 په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو حلقه بندۍ خپرېدل به یوه میاشت شاري وي، یعنی د سپتمبر له 20مې نه تر اکتوبر 26مې به دوام ولري. د اعلامیې له مخه د متعلقه حلقې ووټر په ابتدایي حلقه بندۍ اعتراضات کولی شي. هغه اعتراضات به د الیکشن کمیشن سیکرټري په نوم وي او د اسلام آباد په شارع دستور دفتر کې جمع کېدی شي. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره په سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. دغه د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د رسنیو دا راپورونه بې بنیاده دي چې وایي چې دغه د تحریک غړي به وسلې ته لاس کوي. نوموړي زیاته کړه چې په گوادر کې د لویو کښتو د میانو نیولو مخنیوي ایران سره په اسانه شرایطو تجارت او ځایي خلکو ته د کاروبار موقع غواړي چې حکومت ورسره منلي هم دي، خو اوس یې نه پوره کوي.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نه اهلی ده، ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چگزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي. هغه زیاته کړه چې د مسایلو حل وخت اخلي، خو دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئنه کړي. د پنجاب حکومت د سترګو ساري ناروغي خپرېدو مخنیوي لپاره ټول سکولونو ته د څلورو ورځو رخصتي ورکړې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی له دفتره پرون په خبرې شوې بیان کې راغلي چې ټول سرکاري او غیر سرکاري ښوونځي به د سپتمبر له 28مې څخه د اکتوبر تر لومړۍ نیټې بند وي. د اعلی وزیر دفتر ویلي چې په ټولګي کې له شپږو څخه په 500 ماشومانو کې د سترګو ناروغي لیدل شوې ده. تر اوسه په سترګو کې د پیدا شوي د جراثیمو سبب نه دی معلوم، خو حکومت ویلي چې دا ډېر وختونه په ګڼ شمېر سیمو کې پیدا کیږي. حکومت په خلکو غږ کړی چې خپل ماشومان کورونا او چاپیریال پاک وساتي. د خیبر تعلیمي محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د هغو سکولونو د بیا بحالۍ کارونه پیلوي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. د سیمې د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له سیلابونو اغېزمنو سکولونو د بیا بحالۍ کار د میندو پلرونو او استادانو شورا ته سپارل شوی. نوموړي وویل چې هغه پیسې به د سکولونو په مرمت باندې لګول کېږي چې چېرته چتونه یا دیوالونه خراب وي یا نور سهولتونه نه وي، هغې باندې به خرچ کېږي. شاهد خان وویل د سرحد رورل سپورټ پروګرام لاندې دا فنډونه به په دریو څلورو مرحله لوکې شلو سلونه ته ورکول کېږي چې په لومړی هغه کې به یو سکول ته 3.5 لک روپۍ ملاویږي. په نورو مرحلو کې به بیا نورې پیسې ورکول کېږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې خپلو ائتلافیانو او ملګرو سره به روس لاغې د نړیوال څارنې په مشن کار وکړي چې د ناګورنو کاراباغ نږدې نیمایي آبادي د آذربایجان تر عملیاتو وروسته له سیمې کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې آذربایجان د هغه جلا شوې سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په داسې حال کې په دغه ماموریت کار کوي چې د ارمینیا حکومت ویلي چې د سپتمبر له 23 راهیسې له ناګورنو کاراباغ څخه څه باندې 350,000 کسان وتلي دي. د کډوالو تازه شمېره د سیمې نږدې نیمایي آبادي ده. له ناګورنو کاراباغ وروسته له هغې خلکو کډې پیل کړي چې آذربایجان د اوربن موافقې څلور ورځې وروسته له جلا شوې سیمې څخه ارمینیا ته یوازینۍ لار پرانستله. یروان د اونۍ په پای کې له ملګرو ملتونو غوښتل چې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت ارزولو لپاره سیمې ته د څارنې ماموریت واستوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په بنو شمالي وزیرستان کې په هدفي بریتونو کې درې تنه وژل شوي. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سرحد رول سپورت پروګرام په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي چې په سیلابونو کې وران شوي وو. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي
گورنمنٹ دا اپیل کوو چې دغه فند ورسته لګ مانیټرینګ ټیم ساختي او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دغه پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي.
په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغي اشوبې چشم د زیاتېدو لامل د پنجاب حکومت په ټوله صوبه کې د سلور ورځې پورې د سکولونو د تړلو پریکړه کړې.
اسکول نه د چټه طریقہ دا کله شي جوړیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شیر زیات سپیډ سره روان دی نو کله لګای وقفه پکې وو کی دوی نه کې دی شي صحه د پوره کنټرول.
او د خیبر پختونخوا په سلور ډیر شو په هندونو کې شل د فندونو د بحران سره مخامخ دي. وجه صدا
میجر پرابلم گورنمنٹ کریئٹ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنڈ څومره دي. نوی یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې موږ کمپرومایز کوو. پروونشل گورنمنٹ په انوال بجټ کې یونیورسټیانو لپاره پیسې نه دي.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د بنو په بکاخیلو او شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 20مه وسوالو درې جلا جلا هدفي حمله کړې دي. پولیس چارواکي وایي وسوالو په بکاخیلو کې یو مشر او تاجر او په میرالی کې بل ځای کس وژلې دي او په بکاخیلو کې یو بل مشر جوبل کړي. پولیس وایي چې د درو واڼو بریدونو مقامي د نامعلومو د درو واړو بریتونو مقدمه د نامعلومو خلاف ترج شوې دي. شمالي وزیرستان او جاني خیل بکاخیلو کې په دې وروستیو کې هدفي او د وسلوالو بریتونو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي اوسیدونکي د امن غوښتنه کوي خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال لیډو خبریال عمر وزیر پرې نور تفصیل راکوي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرالی کې د سپتمبر په 20مه وسلوالو دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړي او برید کوونکي تښتېدلي دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شوال نور د بکاخیلو مشر او تاجر و. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالي باندې کړي چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاد ورځ میرالی کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرالی هدفي برید مقدمه د نامعلومو ضد درج شوې. د سپتمبر په 18مه هم د پولیسو مشر روخان زیب خان په وینا وسلوالو میرامشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلې وو. د سپتمبر په 15مه هم شمالي وزیرستان په لنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلې وو چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کالونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. دغه شان د سپتمبر په 14مه هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خاندراز اورخ بوکټی په ډزو وژلې وو او برید کون کې دشته دلی ول. شمالی وزیرستان میرعلی خیصور کې هم د ستمبر په سلوارمه وسله والو دوه ورونه په هدفي برید کې وژلې ول. روان کال کې شمالی وزیرستان کې سلوي هدفي حمله شوې چې پکې تر 1500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. د بنو پجاني خېلو بکا خېلو کې هم لسګونه مشران، ځوانان او پولیس ملیشا ځواک ځایي سرتیري په هدفي بریدونو کې ووژل شول. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې چې پکې تر 600 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیري، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسي وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتون او جرګې شوي دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسله والو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسله والو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس د نوو حلقه بندیانو اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د سپتمبر 23 بعد د دې حلقو په اړه معلومات او نقشې پر ویبسایټ موجود وي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتي اندېښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست ذمهواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 26 نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو عام انتخاباتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړل شوی و چې پکې ویل شوي دي چې په روانو عام انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډیر حساس دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سېنېټر زاهد خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوې وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو ځلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو په هغه کې اول خو موږ د نوې ورځو خبرو وکړه، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خود تشکیلې په ورځ کې ده او دا د نن نه کړي خلک نه مونږ د ټیم نه لګي وي دوه کال نه لګي چې دشتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقعي وګوره کنه او بیا د پجول دا وګوره او دا پرون د کوټې کې زمونږ وکیل سیب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې مو وته چې په 2013 کې موږ سره دا شي کېده نو مې چې موږ د تخت لیټر را لګلې ته دا غي جواب نه درکړي. په 2018 کې کستا څو خالي زمونږ سره دا حل وو نو موږ ته خو سره د الیکشنز ماحول دی راکې نه.
عوامي نېشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 26 نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټری عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوې یو راپور کې ویل شوې دي چې د روانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا 190 پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا 150 پولینګ سټیشنی حساسي یا ډیری حساسي وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې حکومت او ادارې دي د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دي قابو عمومي.
بنیادی طور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہ واری ده. پکار دي چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجای د دې چې هغه خرابای اغه نه خدا د چې د یو ماحول جوړ کیو په دې کې ګامونه اوچت کی چې په کومو زوینو کې ملټن دی یا په کومو زوینو کې د حالات خرابې دون کې خلدي چې دا غوی خلاف فوري اقدامونه اوچت کی او هغه گرفتار کی صدا سے ہونا چې دا سه کمزور ملک یا دی دا چند شرپسند یا دا دومره په کم تعداد کې حکومت حالات خرابې دون کې خل دي دا نشي سموله.
د جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواری ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي.
ریاستی ادارے امن دپارہ امن د بحالے دپارہ کوششونه حل زل دیو کی چیزا خم ماحول کی الیکشن ہوشی غیر جانبدارانہ دیو شی منصفانہ دیو شی او دسے ماحول دی پیدا کری شی جو خلق ووٹر روزی او خپل د خوخه کینڈیڈیٹان تا ووٹ ورکی دسے ماحول پیدا نہ کری شی جگا خلقو کی خوفی یا روی بالخصوص زموں د خیبر پختونخوا کم علاقوں کے سرگرمیاں نہیں لگ معطل سوی دی هغه لپاره هم کوششونه دی وشي چې دلته د خلق د ووټ د لپاره روزي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ون سیاسي هلې ځلې متاثره شوې وې، خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي ونونو هلې ځلې هم متاثره شي، ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پي نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان څنګه او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي.
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیت روان دي. د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دی، بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 نو شو هغه نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي هلو زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګز یې نکات په والا شرط کې خلو شو چې مخکې به د ضلع انتظامی نه اجازه اخیستل کیږي او بیا به هغې هلته جلسه یا جلوس یا عرص هلې ذرې چې سرگرمیان هغه به جاری ساتي. او داسې علاقې شته دی، وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره ورسره د باجوړ او مومند وادي علاقې او څو نورو علاقو ته چې دی جنوبي اضلاعو کې د دې امکانات ډېر زیات دي چې انتخابي مهم به متاثره کیږي.
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په ځواب کې سندې ویلي، خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امن او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویل دي او د نوي سرشمیرنې لاندې د قومي سملې د 206 شپېته نشستونو او د صوبایي سملیانو د 593 نشستونو لپاره نوي هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28 نیټه جاری کړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغي شوبې چشم د زیاتېدو له امله د پنجاب حکومت په ټوله صوبه کې د څلورو ورځو پورې د سکولونو د تړلو پریکړه کړې ده. د پنجاب حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ د خورېدو له امله په ټوله صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر د 2 اکتوبر پورې بند وي. حکومت هر ضلع د زده کړو د شوبې چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې امرنامه دې چې دغه امر دې عملي کړي. البته په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې.
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د حکومت لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصېږي. د سکولونو د خلاصېدو نه پس به هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي. د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې په خپله هم یو ډاکټر او د پیتالوجي اسپیشلسټ په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلی یو اہم اعلان کړی چې اسکول مشمانو ته رخصت ورکول کیږي. د دې وجہ دار چې دغه بیماری علامات په 2-3 ورځو کې ظاهریږي. د اسکولونو د بند ساتلو ګټه به دا وي چې په کورونو مشمان په کورونو کې دننه وي او د بیماری د خورېدو موده به تیره شي. دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لائن موږ جوړ کړی دی. که چاته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکې نو په دې هیلپ لائن 1033 باندې ترلاسه کولی شي.
کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے.
د پندای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ تا وینا تر مخه پسلو کې د شلونه تر 15 پر د سکول مشمان د دین روغې ښکار دی. دوول چې سکولونه خلاص هم به کومور پلا ته پکار چې په دې بیماری اخته مشمان سکول ته ونه لګي. د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکونکو ډاکټر نصر خان مومند مشال ډوته وویل
اسکول نه دی چټه دغه د یو طریقه دا کې دی چې جوډیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شری زیات سپیډ سره روان دی ډیر رف نو کړل غو وقفه پکې وو کی دوی نه کې دی چې صحه د پوره کنټرول کې وزیر اعلی دا بیان هم د نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف دار چې سرور چټیو شي سرور روز نه پس چې کله سکول نه کولاوی نو موږ دومره تیاری کړی چې بیا دا کوم ماشومان د شدت بیماری هغه په سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او آغازی نے واپس رسخت کی.
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ لا د وبا شکل نه دی اختیار کړی. خو ځینې شخصي سکولونو په خپل مشمانو ته د رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلت رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
دا ډیره فیصله ده. دا وائرل انفیکشن چې پنک آئی یا اشوبه چشم ورته وایي مشومان له پرواوی او ځکه دا بیماری په دوی کې زر خوریږي. دا وائرل انفیکشن په خپل دومره خطرناک نه وي خو کدی چرته د سترګې پرده متاثر کړي نو ډیر خطرناک شي او بیا پر غدو کې لشپک میاشتو تر یو کال پورې وخت لګي بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونی شي
ایک سال لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد ډسټرکټ هیلت افسر ډاکټر محمد زعیم جیا د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے یا وہ فلوئڈز جو
دانا روگی تو یو پر سر دلاس لگولو دستر کو نمبر دون کی اوبلم سکولو دانا روگ تولیا یا بلخت استعمال ولو سر بل کست ہم لگے دیشی تو سلور روز پر دسکون بند ولو لویا وجہ ہم دارا چھ مشومان دو یو بلن لرے وساتل شی اور ابھی مرائی دا خوردو مخا ہونے ولی شی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وایي چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وایي چې د دې انفیکشن دوایي نشته خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي پخپله د شپږو نه تر 8 ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې له 30 سرکاري پوهنتونونو څخه د 40 یې مالی حالت خنه دي. د پوهنتون اتحادیو او د تعلیم لپاره کارکونکو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې هر کال نوي پوهنتونونه جوړوي خو په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلوي. د دوی په وینا له دې وجې په ګڼو پوهنتونونو کې بشپړ سهولتونه او استادان نشته چې اثر یې پر زده کوونکو پریوزي، خو حکومتي چارواکي وایي چې له وفاق سره په دې اړه خبرې شوې او کوشش کوي چې د یونیورسيټیو د بجټ مسله حل کړي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان نور.
د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی دستاویز لمخه د صوبې 30 سرکاري پوهنتونونو کې شوخا شل دا وخت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي، چې پکې پیښور پوهنتون، د زراعت پوهنتون، باچا خان پوهنتون چرسدا، ګومل پوهنتون، انجینرینګ پوهنتون پیښور، بینظیر وومن یونیورسټي شرینګل او د ثوابې پوهنتون هم شامل دي. پیښور پوهنتون کې په فارمیسي ډپارټمنټ کې پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې په صوبه کې د اتونه پوهنتونونه 30 ته ورسېدل، خو د لوړو زده کړو محکمې لخوا بجټ په 2012 کال کې هم 15 روپۍ او اوس په 2023 کې هم 15 روپۍ کال دی.
خو میجر پرابلم چې کریئیټ کړی دی هغه گورنمنت کریئیټ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنډ څومره دي، موږ نوې یونیورسيټیانې جوړو او زړې یونیورسيټیانې موږ کمپرومایز کوو. سیکنډلی پروونشل گورنمنت چې دی خپل انوال بجټ کې یونیورسيټیانو لپاره پیسې نه دي، دا ګرانټ یې نیډ ورته ورکړي چې کله ماته تنخواه نشته. لکه پنجاب او سندھ گورنمنت چې دی هغه هر کال خپل بجټ کې پیسې دي یونیورسيټیز ته، او دې وخت کې پېښور یونیورسيټي ته تقریباً 1.40 روپے چی دی دا ایچ ای سی ور گئی، او تقریباً 2.30 دا مونږ خپل جنریٹ کو، نو ریشو تو بس آلموسٹ ناغوی نا ڈبل مونږ خپل جنریٹ کو، او ٹوٹل بجٹ چی دی نو آغا سا تقریباً 4.5 روپے دی دا نور ڈیفیسٹ دی.
نوڑ جاتوی چولان دی با دا صوبے ٹول کالجونا دا پیغور پوہنتون سر تڑلی وو، آغا ٹول دا داخلے او امتحانون پیسے با ہم دویل رات للی، اس یوازی دا پیغور کالجونا او آغا ہم صرف دا هلکان کالجونه دوی سره تړلې دي. دغه ډول اوس په هنتون کې یو شمیر د بی اس پروګرامونه شروع شوي دي، او هغوی له ودانۍ جوړول، استادان او نور عمل اغستل، بیا بجلی ګرانه شوې ده، ګیس ګران شوې دي، تیل ګران دي، نو دا هر څه غټ آمدن غواړي، او بل په کروڑو روپیا پینشن ته هم ځي. خو بیا د سرکاري پوهنتونونو زده کوونکي وایي چې پوهنتون دغه ټول بوج په زده کوونکو د زیاتو فیسونو په صورت کې ورچولې دي. د پیښور پوهنتون د ایم فل زده کوونکي جنید اقبال مشال لیرو توای
یو خو تعلیم ډیر زیات ګران دی. په دې صوبه کې 52000 فیس ته د سیمستر د چا چې کم دی نو 42000 دی، او کدا شان ته موږ د ایم ایس او د پی ایچ ډی خبر وکون پای کې هم 54000 دا د ایم ایس او د پی ایچ ډی فیس ته. یو خو کومو وګورو پرایویټ یونیورسيټیانو فیس نو ته وګورو او د سرکاري یونیورسيټیانو فیس نو ته وګورو، تقریبا یا خو بالکل برابر دی او یا چې کم دی نو بازي زګونو کې د دې سرکاري یونیورسيټیانو فیس نو چې کم دی نو هغه د پرایویټ نم سیوا دي. خو موږ چې کم دی نو کوالټي اډوکیشن هم راکې، او موږ چې
دغه ډول د زراعت پوهنتون پیښور هم هغه سرکاري ادارو کې شامل دی چې مالی ستونزې لري. د دغه پوهنتون د ایم ایس هارټیکلچر زده کوونکي سبات وایي چې د زیاتو فیسونو له وجې ډېر زده کوونکي داخلي هم سخت نه دي اغشتي، او د هر اړخ نه زده کوونکي اغیزمن کیږي.
مخکې چې کوم لاست ایئر سټوډنټس وو دغه د پاره دا 29000 او اوس 40000 شوه دي. دا سې ډېر سټوډنټس وو زموږ کلاس کې چې هغه اوس دې زل ایډمیشن نه کوي. یو مډل کلاس فیملی د پاره دا ډېر ګران دی چې موږ ډېر ډېر فیس او افورډ کی کور کې خو یو ماشوم نه دی، یو سبق خو نه دی، ټول سبق خو نه غي سره چې بیا زموږ د ایم ایس دام شو دوم ډېر وینو، بیا ډېر خلک دا سی وی چې غي نه شي افورډ کوله. که جاب سو که یو خپل دا فیس سپورټ کوي یا خپل اډوکیشن سپورٹ کئی نو غم ڈیرا زیادہ گران دزا کچ اٹینڈنس مسٹ بی 75% نو نسوک جاب لا ٹائم ور کولیشی بیو نخ پل کلاسز لا ور کولیشی.
ولی دلول از دکلو کمیشن پا تیر وقتونو کی پا دیڑا خ پل درس پل کڑی چی اتلسم آینی بدلن روستا دا دسو بیزی مواری جوڑی گی چی فندو نو ور کلی. ولی پا دیڑا چکل مشال لیڈو دا ٹول پوہنتونو پا صوبہ کے چانسلر گورنر حاج غلام علی دا میڈیا سیکٹری محمد امیر نا پختل نو دی مشال لیڈو تا ول چی پا دی بابلا گورنر غلام علی د صوبې دننه شروع سرکاري پوهنتونونو د مالی ننګونو د حل کولو لپاره ژمنې کړې دي، او د لړ کې څو ورځې وړاندې د پوهنتونونو مشرانو او د لړ زده کړو محکمې چارواکو سره هم لیده کاته کړی وو، او دوی ویل چې د ستونزو حل کولو لپاره به کوټل ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د گرمی دولسی بجے شوی دی لاند خبرونه د ملیحه مرزاده ناور.
د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیل او شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون په دریو جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوي. د بنو د کانټ تاڼې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون و سوالو د بکاخیل او ځایي مشر ملک شوال د کانټ تاڼې په دودو کې وژل دي. په یو بل پیښه کې په بکاخیلو کې و سوالو یو بل ځایي مشر تاجولي باندې ډزې کړې او ژوبل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم پرون و سوالو یو ځایي تن په هدفي حمله کې وژل. د بریدونو ذمہواری لا چانه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنیو حلقه بندۍ او رپورټ خپور کړی دی. انتخاباتي کمیشن پرون په یو جاری کړي اعلامیه کې ویل چې په رپورټ کې د حلقه بندۍ او فهرست شامل دی. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ د سیټونو شمېر به 2 شپږ شپېته او د څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو سیټونه به 1593 وي. د اعلامیه لمخه د متعلقه حلقه ووټر په ابتدایي حلقه بندۍ او اعتراضات کولی شي. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره سوله ایزو مظاهرو ته دوام ورکوي. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د رسنو د رپورټونو به بنیاد دي چې وایي چې داغه د تحریک کړي به وسلې ترلاسه کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چغزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي خو ویل چې د مسایلو حل وخخلی او دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئنه کړي. د خیبر تعلیمي محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د هغو سکولونو د بیا بحالۍ کارونه پیلوي چې تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. د سیمې د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې له سیلابونو اغېزمنو سکولونو د بیا بحالۍ کار د میندو پلرونو استادانو شورا ته سپارل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خپلو ائتلافیانو او ملګرو سره به وروسته له هغې د نړیوال څارنې په مشن کار وکړي چې د ناګورنو کاراباغ نږدې نیمایي آبادي د آذربایجان تر عملیاتو وروسته له سیمې کډه شوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوري ته اوس ورزوی وی بلی موضوع ته د باجاوړ قبایلی ضلع کامی مشرانو په حکومت غا کړی چې د افغانستان له کونړ ولایت سره ناواپاس او نورې سوداګریزې لارې د تجارت لپاره خلاص کړي. کامی مشرانو په باجاوړ کې په دې لړ کې یو جرګه کړې ویلي دي چې له افغانستان سره لارې تړلو له وجې دواړو خواوو ته خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې له افغان طالب او پاکستاني او چارواکو ته د لارو پرانیستلو غوښتنه کړې ده خو چې افغان خوایي غوښتنې منلي خو پاکستانی حکومت تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ قومي مشر مولانا خانزي بزادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښوره پورې د ملکنډ ویژن پورې د تجار او د سوداګرو جوپې قافلې به د سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی. تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې په تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلی.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنګونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنګونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناواپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي. چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناواپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه تر ترکانې خان پروت دی، سلارزی خان دواړه تر تر مامون خان دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر تر پراته دي، ساپی پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د دوی په وینا چې د تورخم لاره ډېری وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسیو له امله بندیږي او خلق ستونزو سره مخ کیږي. که د ناوپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناوپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف، د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید او ځینو ججانو د احتساب غوښتنه کړې ده. خو د هغه د ګوند یو مشر پخوانی وفاقي وزیر جاوید لطیف ویلي چې د پوځي جنرالانو او ججانو د احتساب غوښتنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د اکتوبر په 21مه پاکستان ته د ستنېدو اعلان کړی دی. آیا نوموړی به د پوځي اسټابلیشمنټ او ججانو پر ضد د خپلې بیانیې پر وړاندې وړلو کې بریالی شي؟ د هغه په ګوند کې په دې اړه اختلافات ولیدي. دا پوښتنې د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر جاوید لطیف د سپتمبر په 18مه د لاهور په ماډل ټاون کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې سره د دې چې په ګوند دننه 90% خلک جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید د نواز شریف د نااهله کولو ذمہوار ګڼي، خو د هغې پر ضد د کوم اقدام غوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون وایي نواز شریف به د اکتوبر په 20مه له لندنه پاکستان ته راستنیږي، آیا هغه به په سیاست کې د فوزی مداخلت پر ضد خپل بیانیه پر مخ یوړل شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک بیگا مشال لیډو ته ویل چې نواز شریف د پنجاب د کاروباري طبقې او صنعتکارانو منل شوی لیډر دی او په جرنیلانو کې هم 95% پنجابیان دي. د نوموړي په وینا دا مهال د لاهور د تخت لپاره د نوکرشاهي سرمایه‌دارو او عامو سرمایه‌دارو ترمنځ جګړه روانه ده.
د نواز شریف پارټي چې دا د جنرالانو سره د سټرګل والا پارټي نه ده، نو دوی بیا شهباز شریف را مخکې کړي. نو شهباز شریف چې هغه د روغې جوړې خبرې وکړي، خدا ده چې بیا خبر هېڅ راشي چې یوې تیکې کې به دوه تورې څنګه ځایږي. نواز شریف چې دی هغه چونکې فوج سره ټول نه زیات تجربه دی، هغه ده فوج باندې یعنی که سړی وچ پی ایچ ڈی کړی دی، نو هغه نواز شریف دی. هغه ډېر ښه په پوهېدی چې دی څه شی دی او څنګه دی. نو هغه ورسره ما یقین نه دی چې نواز شریف دی سره جوړې دی چې یا به جنرال دی نواز شریف خبره مني. نواز شریف خو دې خبره نه مني، هغه دا معلومه شوې ده، ځکه چې هغه ورته وایي چې آئین کې دا لیکلی دی او سیول اقتدار په تاسو باندې. هغې جنرال خو پخلې وایي، مګر کله هغې مني هغې خو آئین مین نه دی بنا.
نواز شریف د ستمبر په 13مه له لندن څخه د ویډیو لینک ته لارې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه اولس له لوډ شیډنګ نه خلاص کړی وو، خو سلورو ججانو کور ته ولېږه. نوموړي زیاته کړه چې د فوز او ایس آی پخوانی مشران د هغه له اقتداره په لرې کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو یو بل شنون کې حسن خان وایي چې نن سبا په پاکستان کې عام نظر دا دی چې فوزی اسټابلیشمنت غواړي چې را روان حکومت د نواز شریف یا مسلم لیگ نون راشي، خو د نواز شریف وروستیو سرګندونو د ګوند مشران بے قراره کړی دي. د حسن خان په خبره د ګوند مشران نه غواړي چې په را روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د ناکامۍ سره مخ شي.
نور سیاسی جماعتونو هم په تنقید وکول، لکه چیرې لکه دا بیا هغه ونډکټیو سیاست یا هغه موجود وایو کنه چې دا بدلی هغه سیاست میاسه نپری دی او دې بیا غواړي چې را پځې دې چې مخکې لاړ شي او فارورډ لوکینګ وکړي او ملک مخکې بوزي قوم مخکې بوزي دې اوس بیا هم اخه زړه خبره کوي چې زرا شم د پلانې له بدل اخلم پلانې له بدل اخلم د دې سره ما په خیال میاسه باندې ډول پرشر را یو ودن د پارټي ته پارټي د بهر خلکو ته وي چې را دې بیا هغه انتقامي سیاست کې نو دا وجه وبل دا چې دې غواړي چې د اسټابلیشمنت سره زموږ تعلق خپاتې شي.
د پخوانیو جرنیلانو او ججانو د احتساب په مسله د جاوید لطیف نرم دریز د نواز شریف د دریز څخه یوې جلا لارې ته اشاره کوي. د مسلم لیگ نون یو بل مشر هورم دستگیر د سپتمبر په شپږویشتمه یو شخصي ټلویزیون چینل ته په مرکه کې وویل چې حکومت د فوز یو بل پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د اساسي قانون د شپږمې مادې لاندې محاکمه کړې وو خو وروستو چې څه وشول د ټولو په وړاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید دا هر څه تکرار نشي. د سیاسي چارو یو شنونکي او خبریال شایق حسین په دغه اړه وایي چې سیاسي ګوندونه کله په اپوزیشن کې وي نو د جرنیلانو د احتساب خبره کوي خو چې کله حکومت ته راشي نو هر څه په خپل ځای پاتې شي.
دو وخت هغه چې کوم مین حریف دی هغه جیل کې ناست دی. دوی چې خپل کم کار کړی وو چې هغه حکومت لاړو او بیا دوی چې دی په وخت الیکشن نه وکړو چې هغه ټایم الیکشن شوی نو عمران خان دی پر دا ممکن او بیا اقتدار کې راتلل نو دوی هغه ټرین مس کړو. بله خبره دا ده چې میا صاحب بل ته سلور کار تیر کړل دلته خلک کمپیرزن زم آلریډی ډرا کوي یو ځای ټایم چې کوم هغه اگین حریف دی او ډېر غټ پولیټیکل طاقت په تور باندې مخته راغلی دی. یعنی خان صاحب پاکستان کې روایتی طور باندې اینٹی اسٹیبلشمنٹ چې کومه بیانې د سیاست کې چلیږي خاص کر دې الیکشن ورځو کې
د یادونه وردا چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید په ګډون د سپریم کورټ د ججانو آصف کوسا او ثاقب نثار د احتساب خبرې د هغه کشر رور شابه شریف دې ته وهساو چې لندن د رستنېدو په 48 ساعته دننه بیرته لندن ته ولاړ شي او دغه سره د فوز پر ضد د دریس په نرمولو خبرې وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړي وادې نه دي پوره کړي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره یې د وسلې راخستو په اړه د رسنیو راپورونو حقیقت نه لري. البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي. حق دو تحریک له څه د پاسه دوه کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کشتیو د مایانو نیولو مخنیوي د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو د پوزي چک پوسټونو کمولو د لادرکه خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې منی خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل نه.
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړي نو یو واری بیا به پرلت پیل کړي. نوموړي د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو، بتخورې امنیتي پوستو بندولو، د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو، له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم، اوبو، بجلی او نورو ضروري سهولیاتو غوښتنه کوي خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دي منلې.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نااهلی ده. ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. له پاکستان سره اټم بم شته خو له دې کسانو سره نشي جنګېدی. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د سپتمبر پر شپږشتمه په ځینو ورځپاڼو کې د مولانا هدایت الرحمن له خولې لیکل شوی وو چې که د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي. خو نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده.
میڈیا دا خبره سمه نه در اخیستې. ما دا ویلي وو چې دا ټرالر مافیا وسلوال او ډاکوان دي. او زمون په سمندر قبضه کړی ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایی کې ناکام وي نو مونږ یې هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره څه شاوخوا 3000 ټرالرې دي. نو دا ښه با سره خلک دي ځکه څوک منع کولی نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دوه نور ملګري د روان کال د جنوري په 14 پولیسو نیولي وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ پنخته کې د یو پولیس والا د وژنې تور پورې شوی وو چې نوموړي رد کړی وو. وروسته د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نورو نیول شوو کسانو د خوشي کول لپاره سور وسه احتجاجي ناسته هم شوې وه. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولې کمزوري دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده. نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
څوک دا ویلی سي چې انلیګل ٹرولنګ دی اوسې illegal fishing osi border bande chidi aga trade solitan aam sadai ta nahi ubu masle hal nasi no to akhir da shaim chidi amwadi no implementation wali na kiji jate lois sawal di hukumat da para administration da para aur kam khalk che guarantor pakshe da sawi di aboi da para de loi da sawal di wal na kiji aya fishing aur ٹرالنگ مافیا چیتے دونی سٹرونگ دی چی اگر دا سند ٹرالر مافیا چیتے اگر دونی سٹرونگ دی چی اگر بلوچستان کے رازی زبردستی رازی دلتا دا دغا کئی و زبردستی دا دغا کئی گرد شہن اوڑی نقصان دا دینا دیر لوئی خدا دی چیتے سے یو اگر سڑی چی دیر مطلب دا دیر پر امن احتجاج دی نو اگر احتجاجونا چیتے پیاتے مجبور کئی چی اگر
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی مشال ریډیو ته ویل چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي خو یوازې د ټرالرو په ذریعه د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده.
کم چې تاسو ویلې چې د حق دو تحریک مطالبات دا ټول عمر منلې دي پاکي تجارت او د ګاونډي هېواد ایران سره پاکي دا ځای ستونزې وي د اوبو ستونزې وي د بجلی ستونزې وي موږ پر هغه باندې کافي پیشرفت کړی دی پرمختګ کړی دی. د ټرالنګ یا د مایانو د نیولو مسله په خپل ځای شته هغه یو چیلنج دی. موږ انشاءالله دا مسله ژر حل کوو او د دې لپاره د مختلفو ټولو حکومتي څانګو سره ټول خبرې اوس وشوې. دا تاسو پته ده چې د بلوچستان ایالت مشر وزیر پرون تللی وو او هغه دا ټول خلکو سره وکتلې وه چې نو دا مسله زموږ په پام کې ده او انشاءالله
د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې د 2020 کال په دسمبر کې او بیا د 2020 کال په جنوري کې هم مظاهره کړې وي او پر لکې وهلې وو. د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لټوالو سره یو 19 نکاتي تړون هم لاسلیک کړی وو چې ورسره پر لټ پایتا رسیدلی وو. خو د تحریک مشران وایي چې حکومت تر اوسه خپل شمنی پوره نکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر تعلیم محکمې چارواکو د سپتمبر په 20 مشال لړیو ته ویلي چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالۍ کارونه زر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثر شوي وو. دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاوخوا 60 سرکاري سکولونو کې د بیا بحالۍ کارونه پیلیږي او دا کار به د استادانو او میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي. د سیمې د بلدیاتي حکومت منتخبو نمایندګانو ویلي چې په کار ده په دې فنډو نو سارنه وکړل شي په شفافه طریقې خرج کړل شي او معیاري کارونه دې پکې ترسره شي. نور تفصيل د سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالۍ لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي.
د پی ټی سي چې کوم د سکولونو کمیټې دي د هغې په تر باندې بدا کارونه کېږي. په هغې کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا اوی پہ لگے گی. بیسک فیسیلیٹیز ہم کے دیچ لکھ واش روم شولو پکے وقت دا سکولوں چرتا چتو نہ خرابی چرتب کے دیوال نہ خرابی چرتب کے نور فرشو نہ خرابی دا مختلف قسم پروگراموں نے دی پکے پی ٹی سی چکما کمیٹیاں دی دا غو پترو باندے بعد اس پیسے خرچ کی گی. دا تقریبا پدری او سالور فیزنو کے ملاوی گی اول زل چکلا تقریبا 3.5 لاکھ روپے ہر سکول تا ملاو شی بیا بیا چاغے باندے کارو شی بیا بل فیس کے بیا نور اندمر تقریبا ور کے بیا پسی دا سے ور کوي نو دوی ور سرا زمونگا فیس مانیٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بموی اور ایس آر ایس پی خپل ماغا مانیٹر کوي. په دې پس بیا زمونږ ان شاء الله نور تقریبا 50-55 سکولونو پروگرام نور دی پاغه کې بیا دا دوی دا بحالی پروگرام کوي هغه ته بیا دا شانت سپورت ور کوي.
د باډي یو ویلج کونسل چیرمن جاوید پردی ویل چې دوی د امدادي ادارو د تعلیم محکمې دغه کار ستاینه کوي خو په کار ده په دې فندونو باندې څار وساتل شي چې په شفافه طریقې سره خرچی.
نو په دا باندې مو د ایس آر ایس پی ډېر شکریا مده کوو او ګورنمنټ دا اپیل کوو چې دغه فند ورسته لګ مانیټرینګ ټیم ساخي او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دا پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي, چې کم کیل کود سامانه خري چې هغه مانیټرینګ وي, او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوې ده چې دغه باقاعده رجستر کتل شي چې اجلاسونه کوي او کنه کوي, کله کمیټي یو کس روانه کړي ده او کټول د مشمونو والدین په دا باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلابونو نه متاثر شو د شلو سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوي او ضربا والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسیمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو لمنځه وړي وو د هغې په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې هغو 500 کونډو خوځو سره مالی مرسته شوې دي چې په تیرو جګړو کې خاوندان وژل شوي وو. دا مرسته افغاني سری میاشتې د نړیوالو فند ورکونکو ادارو د مالی مرستو په سر ترسره شوې دي, خو مرسته اخیستونکي وایي چې ورکړل شوې پیسې کمی دي او د دوی د ژوند ضرورتونه پرې نشي پوره کېدی. دوی غوښتنه کوي چې نغد پیسې دې ورته په میاشتې او دوامداره شکل کې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 1500 بې وزله کونډو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نقدي مرسته وشوه. له دې ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستي پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یا د مرستې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تېروي. د خوست اوسېدونکي بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سرې میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو, مونږ بېوزله خلک یو. قتیمونه تپو د دیواله چې د لاش پې کېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکي خزی کلیبی خو د نقدی مرستو ته خوشاله دي. بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کیږي. د خوست یوه بل اوسیدونکي سلام ګله وایي
نن د سره میاشتې و نیم زره روپۍ مونږ ته داخلیږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې وروکې جلکۍ ار پاتې دي, ماشومان ار پاتې دي, مایوبیل ار پاتې دي, مونږ بیا کومک وشي, مونږ سره بیا کومک وشي.
بېوزله او سرې میاشتې لوري د نقدي مرستو ترلاسه کوونکي وایي که چیرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. ماویز چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کاروبار یې چلانده دی, کونډه یتیمونه سره
دا بالکل خکور دای میگ دی پورا دی غریبون دی پورا دا امرست در خکور دای در تیس واجه نلاری چی دا کور ایدوی سرکی دا امرست و سرکی نزدر خاک ساد
پو خوز که دی سری میشتی مسئولینو او رازکارانو لنریوانو مرستندوی و بنسرتونو همو گفتل چی دا افغانانو کمزور اقتصادی حالت پکتو دی دوی سر بشری مرستی دیری کی پو خوز که دی سری میشتی طولن رئیس زین العابدینو ویل
دنیا نم دا گفتن اکو سیدی مونگا ملت تیر زیاد کم زوره دا دی سهار و بیگا دی فراک سنلری جا که مرستا مونگا پر اکی پیت نکی نور هم دی مونگ دی مظلوم ملت لپر رئیس
دا پدا سی حال کده چه دا خوڑو نریوال پروگرام دی آسیا دی برخ مسئول دی راروان جمی لراتگ مخ که پا افغانستان که 15 میلیون بیوزل کسانو سره دا مرستو پخاطر دی 1 میلیارد دلار رو دی ارتیا خبره کردی ویلی دی چه دا محال یاد پروگرام دا پیسو دی لگوالی لسخ کرکیش سره مخامخ دی
تاسو مشال ریڈیو دا خواگی وریدون کو په پیښور کې اوسیدونکو یو شمیر سیکان مشران وای چې د نامنې حالاتو لامل اول قبایلی سیمې پریښودې دي او نورو سیمو ته کډه شول. دوی وایي په خیبر او روغزو نورو ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شول. خو د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډې کوي. د دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه، خو ځواب یې رانکه. دا شان مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د دیال سنگ تر وژنې وروسته مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اغېزمنې کورنیو سره د مرستې ترڅنګ د وژنې د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزاده نه اورو.
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پېښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري، خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
مختلف تنظیمون اور نور کم کسان جدا راہ آرمی ریٹ کو مائگریشن کړه و دلته په خبر تر غلي وسلام دلته د انسانو سيټه اوس په خبر کې محله داسې دي چې خلک مائگریشن کوي پنجاب سي پنجاب سره ټارګټ کې لنګ دی وجنه نشان شان ګاټ وړو نه کاروبار دې پر پیسې وړو نه ګرانس وړو موږ صرف سيټ وړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون په 23مه په خبر کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړي منموهن سنگ په دزو وژلو. پولیسو ویلو چې خای هغه په د فیبریت کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پېښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په مې کې وسلوالو د پېښور په سربند کې 2 سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کلجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې اول له خیبره او وروسته له پېښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پېښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل ډېر سیکان مخکې په خیبر او رګزو او کورمه کې پاتې کېدل، خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پېښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دکانونه خراب شول، خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگ هم وایي چې له حکومت د سہولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
سہولیت نشتوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته هم داسې دو شروع دي داسې د دو یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو، سې کمیټي پورا من قوم دی نو مونږ دا وایو چې د دوی د چکم د فوري تور باندې چکم د ټارګټ کلینګ دي دا دې بند کړلې شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډیسټریکټ کې شوی دی هغه معاوضه دی چې کم دی ورکي اقتدار چې زمونږ کمیونټي دا یې را خوب
مشال ریڈیو د دغه سک مشرانو د اندېښنو پاړه د خیبر پختونخوا لړمحالي حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی د مصروفیت له کبله جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په دریمه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2006 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې، د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلی چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اګست کې د پنجاب په جړاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو عبادت ځایونو د حملو په پېښه سخت خفګان وښودو، او په ایکس یې په بیان کې وویل چې د قانون سرغړونکو او د لږکیو په نښه کوونکو پر ضد دې سخت اقدام وشي. سرکاري شمېرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سیکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.